ټو ازانیر سره ویني.
او سرودونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوختو. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شي. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای مده شي کولی خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټي او کی او د چا په سر باندې چې مو خبري غټي او کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا مونږ د مینی درم سال کې هسي خټي او
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو.
چې دې عمل د غنیم آلشي دا پټاله تیرو مولا څخه
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف سمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي سمیم په ژوند او فن خبرې کېدې. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد سمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې او ورسره څنګه شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي او دریم د هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي کله ټولنیز هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یونوای آصف سمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله ناکله د وخت سره په نه همغږي کېدو یې توانونه هم ګاللي دي.
دلته مې استاد شخصیت لپاره کې مونږ نه مخکې میر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو اورېدلې. نو دا سړیتوب چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نشي کولی دی وطن کې. سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت ده ورکړی. په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغه ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد سمیم غونډې ته د وینا پر مهال ویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای مده شي کولی خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستې وای. په هر حال خدای دې وکړي چې دغه سيزيره ولرم ستاسو د دې مينې د پاره چې کتابونو د چاپ خبره ځکه چې موږ صرف نور هیڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې سدي به له خاور دا یو قلم دی. دام کله ملنګ جان خبره کړه آزاد او کله بند نو خبره ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې همدومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ مړي ژوندي ته مه ځئ همدا کار وکړئ خو زه تاسو وایم چې ډېره زیاته مننه او پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو
شمن گرار دیکھم اس نور مات نرانا حضرت آنا
ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبي ټولنې د غلطه د هر کال په سیر سخت کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې په کې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي پر راتګ هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړون کې غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دیو نکو نو دا ذکر قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکو انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه اول
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړای نه دی زبر د قام د زړه زخمونو ته ونه رسما او قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زب په ژوند کې محلونو ته ونه رسما.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وی هر څنګه وی هر څومره وی خوایینی له بدسترګو په جنگ بیا هم ورځي او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله او مزاحیه شعرونه وړاندې کړل.
ترګې د ژوندۍ باڼه د مړه ساته او زړه دې را لخه کوختې دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مثلا مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وکړو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به اوس رکشا وې ګمنام بوي مونکا د پختو لمن نه نیوي مونکا د پختو لمن نه نیوي مونلا باز غو لمن نه نیوي
خټک یوسف زید مومن کا فرید دے مروت کا بانو سے دے اتن غند بپلک لر ٹولی او زل رازو حالات ببادلو
مشاعرے تخ پل وینا کے پروفیسر عباسل یوسف زی اویل چی دا پختو جب خو پا سرکاری توگا پا خر ڈول خصبانہ نکی گی پا اولاسی کچ دا سی حلی زلی دستایلی اوڑ دی
دا دیبان ملگری دا دمرا خیست شاعران دمرا کلی کلی تاسو یو یو چی او رای نخون بدر درکی و تاسو تی خوندون وام غستر دیر پا فراخ سینه بای تاسو واو رای دل دا طول دا زمون دا جب بیلو سا خادمان دی
د مشاعره په موخه کوربا حیات خان د خیبر پختونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه د سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمی مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. د قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخ کی تر دے چې د خبرونه بل مطلب ته مخه کړو راځي د سواد دی ویار واخه دی بلبل غزاله جاوید سندره وورو فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ غږیدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پختله. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتیله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان راکړي. نو دا زه خپل نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب تاسو په قندار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مکړي دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلم چې د خورو ورو هغه ممثلینو د پاره چې وګړي په خپل مکاتب کې په فونزي کې د مدتیس په سر باندې کوم څه پاتې کولې یا د ځانې کولې د خاطه وړاندې کولې د اوون پر اصولولو باندې پوښتلم چې وګړي یو ګډه حصه یو ګډه ننداره موږ جوړ کړې چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. دا څه دا لړۍ دوام کوي دا چې څه څه زه په دې موافق کولم یو وخت باندې دلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا زغیز او انځریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو
پلار پروڈکشن تاسو یاد کر ولی مو په دې خپل پروڈکشن باندې پلار پروڈکشن نوم یې خم
موږ د جان محمد پلار صاحب نومیږي. جان محمد پلار صاحب د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی او بیا پلار صاحب د زرغونیانه علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مستقل کړو د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنې بللی د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا په اصطلاح یو ممثل یا اکثر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تقدس یا د ده د نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره وي؟
د مخکې خبره خو داسې وه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلې شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړل مختلفو هېوادونو ته لاړل. دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلې وه. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم شو او د دې ټولو په باره کې یو مثبت تغیر د دوی فکر ته ورکړم چې ان شاء الله رحمان الحمدلله زه په دې به انسانېدلی یم. دلته دا کار چې ما شروع کړي اوس یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر ورته ګوري د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سلطنه البته د راډیو او فلم د تدوین لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان ترې غولی دي. خو یا البته په تصویري مسایلو کې د سلطنه په برخه کې ځینې ستونزې شته.
اوانی صاحب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو. نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې. خلاص مساتلې دي او بس که لږ کاري که ډېر کاري هاته د دوکان اعلان هم جوړوو د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو په هغه باندې خپله ګزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غاخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان درو پیژنو.
زه نغمه یم. زما مشال رادیو ډیر خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مخام خټک د نوخار اوسیدونکو دی خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپله د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو ترپی ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی نو هغه په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دې کې زنا پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي. زنا موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي. هغه څنګه ژوند تیری یا بیا لیکلې لوستلې کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبې افسانه لیکلي. خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو نو ده هم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي.
دا افسانه زما په ذهن کې خوندې دي خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محبوب وزیر راغی نو زما په ذهن کې دا یو سوال دغه چیرې دا ځنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریډ افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چیرې دا سمه د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچره ما په وخت لیکلی نو کې دې چې کتاب برخه ګرځېدلې وي نو ما بیا دا چې سبو ما یې کم کم اوس وخت نه دی تل کم کم اوس ولي کنه ما بیا دا هغه موضوعات راوړل هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت د قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځینې خلک وایي چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قایل نه یم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغې دپاره به ته وخت په خپله راوباسې. دا پنځه کتابونه، دا پنځم کتاب روان دی، پسې ناول دی، ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړي ده، هغه بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د تیرو شپږویشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستانر تیرو مولا تکو چې تاسو مور پلار نه کوي، دا سی اولاد دا سی بلا تکو چې وای لا دل روغي ونشي، دا سی تدیدارو دوا تکو چې مل مسن زکا خیرات نه وي، ارباب دزم کی و صحرا تکو مل اخلاص کی حبیبی کی نوی
دنیا. اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانه د شعر سره علاقه لرله، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي. فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي او دوی هم پکې برخه اخلي.
زموږ خو صاحب په مختلفو ولسوالیو د بلخ ولایت کې پښتو ادبي بهیرونه شته، لکه چربوتک شو، بلخ شو، چمتال شو، نو دې ولسوالیو کې شته. بیا دننه په ښار کې چې دی هم پښتو ادبي بهیر لرو. موږ صاحب د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تر تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکلې دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد او راز د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا رازی د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
افغانستان او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای، درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای. خوښ ندی تور مخی زنی زنی غلیمان، ویاړی حبیبی تل د احمد محمود په نسل، نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان.
عملته په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
بیا کے برے با مزار میرے سخی جان، سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان، سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان. بیا کے برے با مزار میرے سخی جان، سلے گلے لال مزار
گلے دل پر جان. درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل اونۍ به بیا ستاسو په وړاندې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.